د مینه پیغام. السلام علیکم زما خوږو ملګرو، زما په خیال مون ټول دا غواړو چې د خدای پاک په پټو رازونو یعنی د الله تعالی په نازل کړی شوی کلام باندې پوه شو.
خو دې ته لپاره پکار دی چې څوک استاد یا عالم زمونږ مرسته وکړي. دا کار مونږ په خپله څنګه کولی شو؟ مونږ خو دومره تعلیم یافته نه یو.
ښه، ستاسو خیال دی چې ټول نبیان یا اولیا تعلیم یافته اوسه چې هغه د خدای پاک په رازونو باندې پوه شوي وو؟
خدای پاک به پخپله د هغوی مدد کولو، ولی خدای پاک اوس زموږ مدد نشي کولی. سو هغه موږ سره مینه نه کوي. سو
هغه نن هم زموږ مدد کوي، خو که موږ تینه مدد غواړو نو هم د دې خبرو په بنیاد باندې ګرانو ملګرو، موږ ستاسو دپاره د پروګرامونو یو نوی سلسله شروع کړې ده چې نوم یې دی
د خدای کلام. زما ملګرو، د دې پروګرامونو دپاره موږ د مخکې نه هیڅ تیاری نه کوو، بلکې موږ نیخ په نیغه د خدای پاک د کلام نه تلاوت کوو او د خدای پاک په مدد سره په دې باندې خبرې اترې کوو.
نو موږ غواړو چې تاسو هم په خپل کور کې یا خپل ملګرو سره د خدای په کلام پوهېدلو لپاره داسې یو ځای کینئ او مطالعه وکړئ.
نو زما ملګرو، راځئ چې په شریکه باندې دا ښکلی پروګرام واورو. سبا ګل خور، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، شبانی سنگه.
تخته شکر دے خیمه دارا توه ته سنگه او کورنۍ دی سنگه دا.
زما کورنۍ بالکل خدا، د خدای پاک شکر دے.
تا خډیر کلی بوټی روان کړی دی. دا د کټ سره در دے.
او شبانی بس اس وزګاره ناشته ما نو ماوی رازا پدی سادر باندې به ګلونو کوم. تا ته خو پته ده کنه چې زما د خور واده دی، نو دا د هغې د پاره سادر تیاروم.
خا خا، زما خو ډیر زیات خوښ شو. یو میره دې دا رنگ ډیر خوښ شو، او بله دا چې ګلونه دې به ډیر ښکلي کړي دي، نو یو په دوه مزه ده.
شبانی په دې لاس ته څه چل شوی دی؟ دا خو ماته خوښ کاری.
او سبا ګل دا له خوښ شوی دی.
شبانی دا پسه
بیګا مې بچو وی چې امی مونږله پکوړې پخې کا، نو په کچن کې لګیوم پکوړې مې پخولې، نو لاس مې وسوځېدو، او چې څنګه مې لاس وسوځېدو نو لاس سره مې د غوړو کړې چې د لاسونه په چوله باندې لاړو او چولی اور واغشتو. د خدای شکر دی چې زه بچوما او غوړي په ما باندې رانله. بس صرف په دې لاس باندې مې لږ شان راله، نو دا سوځېدو. د دې په وجه باندې مې دا لاس لږ سور شوی دی.
اوهو شبانی خورې، دا خو شکر دی چې ته خدای پاک بچ کی. دا که چلې دستا په ټول وجود را پریوتې وې نو بیا بسو.
او کنه ما خو چې لمبی ته وکته نو دومره سخت او یریدم چې په کچن کې مې خپل پیزار پریښو، بهر مې منډه کا.
شبانی احتیاط کوا، خدا را ته وای په دې د څه دوای لګولې ده کنه.
او ما غ ساتمې په ملهم لګول. او دا ولی دا خو ډیر ناوخته دی، سلیم خان رور لا تر اوسه پورې نه راغلی. ما خو وی که ما باندې ناوخته شو.
زه خیر دی، تر څو پورې چې مونږ د هغه انتظار کوو نو تر هغې پورې به مونږ انجیل شریف راوالو او به ګورو چې نن به مونږ کومه حواله ویو.
ما په خیال جوړ سلیم خان رور راغې، عمر ډیر دی.
او کې دیشی زبر زما چې ور ورته کولوکم. سلیم خان رور په خیر راغې.
السلام علیکم سبا ګل خورې، څنګه یې؟ بخنه غواړم په ما باندې لږ شان ناوخته شو.
هیڅ خبره نه ده، خدا را ته ووایه چې خیر خو کنه.
السلام علیکم شبانه خورې، څنګه یې؟
وعلیکم السلام سلیم خان، موږ هم ستا انتظار کولو.
اوهو بس زه بخنه غواړم په ما ناوخته شو. زما یو ملګری او د هغه مور وفات شوې وه، نو زه جنازې لتلی وم، په دې وجه باندې لږ ناوخته شو.
اوهو خدای پاک دې هغه وبخښي.
نور ستاسو کورنۍ څنګه ده سبا ګل خورې؟ ستا ماشومان ښه دي؟
سلیم خان وروره، د خدای پاک فضل دی، زما کورنۍ بالکل ښه ده. او ته راته وایه ستا ماشومان څنګه دي او زمونږ رندار څنګه ده؟
خدا د خدای پاک شکر دی ټول روغ جوړ دی خو خوشاله دی خا نو نور خبرې ترې برستو کو خو راځي چې اوس مو خپل عبادت شروع کو زکات چې د مخکې نه ناوخته شوی دی نو راځي چې خپل عبادت د خدای پاک شکر گزارۍ سره شروع کو داسې څه خبرې او کارونه شته چې هغې لپاره مونږ په خپل ژوند کې د خدای پاک شکر گزار یو
تاسو ته خو پته ده که نه چې زما زوی بار ملک ته تللی وو او هغه د خیره سره اوس را روان دی او زه ډېره زیاته خوشحاله یم چې زما زوی خدای پاک ماله واپس راولي
زه د خدای پاک شکر ادا کوم چې زما لاس لږ شانتې وسوځېدو خو نورو جدمیره سوځېدو نه بچ شو
بې شکه دې دپاره د خدای پاک شکر وي او زه خو خاص طور باندې دې دپاره د خدای پاک شکر کوم چې زما د تره زوی بار ملک ته تللی وو او هغه ته هلته کې د دوو میاشتو داسې څه کار نه میلاوېده نو نن هغه ما ته ټیلیفون وکړ چې ما ته کار میلاو شو نو زه په دې خبره ډیر خوشحاله شوم او د خدای پاک شکر کوم نو راځئ چې د دې ټولو خبرو دپاره د خدای پاک شکر وکړو او د هغه شکرګزاري وکړو اے مالک خدایه زه ستا شکر کوم د نن ورځ دپاره د خویندو دپاره مالک خدایه او خپلو کورنو دپاره ستا شکر کوم چې ته زموږ حفاظت او ساتنه کوې مالک خدایا دې نوې ورځ دپاره دې موقع دپاره ستا شکر کوم چې تا مونږ له په ژوند کې یو ځل بیا موقع راکړه چې مونږ ستا نوم له جلال ورکړو مالک خدایا ستا د خوږ کلام دپاره ستا شکر کوم او د کومو خبرو چې مونږ ذکر وکړه نو دې ټول هر څه دپاره ستا شکر کوم مالک خدایا خاص طور باندې د شبانې خور دپاره ستا شکر کوم مالک خدایا چې هغه تا د زیات سوځېدنې نه بچ کړه مالک خدایا او دا غی د لاس د پارستانه د شفا دعا غواړم مالک خدایا چې تا غی له روغ صحت او شفا ورکا د غشان د سبا ګل خور د زوی د پارستا شکر کوم او خاص دعا غواړم مالک خدایا چې هغه په سلامتی سره خپل کور ته راورسې د خپل تر زوی د پارستا شکر کوم چې هغه ته کار میلاو شو مالک خدایا مالک خدایا د خپل ژوند د هر یو نعمت او هر یو برکت د پارستا شکر کوم کوم چې ته مونږ لراکې مالک خدایا ستار حفاظت سلامتی د پارستا شکر کوم او ستاد هغه بشان مینې د پارستا شکر کوم مالک خدایا کوم چې ته مونږ سره کې مالک خدایا نن ورځ مونږ سره او ساز مونږ حفاظت او ساتنه وکا دا ټول دعا غواړم ستا په پاک او جلالی نوم کې امین
امین
زما ملګرو راځي چې اوس موږ انجیل شریف را واخلو نن به مونږه د انجیل شریف نه د متی د انجیل د 14 باب 43 نه تر 50 آیت پورې تلاوت کوو نو تاسو خو په غور سره دا تلاوت ووري په دې کې لیکلي دي د اسمان بادشاهي د هغه خزانه په مثال ده چې په پټي کې پټي کم سړی چې دا اومونتا نو بیا یې خخ کړه او په خوشاله یې خپل هر څه خرڅ کړل او هغه پټی پی واغسته د اسمان د بادشاهۍ دا یو بل مثال دی چې یو سوداګر د خو ملغلرو په تالاش کې و هغه یو ډیره غوره ملغلره ومونته او د هغې د حاصلولو دپاره یې خپل هر څه خرڅ کړل او هغې واغسته بیا د اسمان بادشاهۍ د هغه جال په شان ده چې سمندر ته اچول شوی او پکې قسمه قسم کبان رانیول شوي هر کله چې ډک شو نو غاړې ته راخ که نو بیا سړی ورته کېناستل او ښه کبان یې تینه جدا کړل او په لوښو کې واچول او خراب یې تینه وغورځول دغسې به د اخیر زمانې حال وي فرښتې به ورشي او نیکان به د روانکارو نه رابیل کی او ورانکاري به د اور شغلو ته وغورځئ هغه ځای چېرته چې به جړا او د غاښونو چیچل وي آمین
آمین
مون خو دا کیسه واورې ده په کومه کې چې عیسی علیه السلام مونږ له د اسمان د بادشاهۍ په حکله باندې درې مثالونه راکړي دي خو راځئ چې اوس یو ځل بیا په دې کیسه باندې سوچ او فکر وکړو او دا په خپلو الفاظو کې بیان کړو چې مونږ په دې باندې په ښه طریقې سره ورسو
دا خو ډېره ښکلې کیسه وه په دې کې عیسی علیه السلام مونږ له درې مثالونه راکړي دي لومړی مثال هغه مونږ له د یو زمیندار راکړي عیسی علیه السلام وایي چې د اسمان بادشاهي د هغه پټې خزانې په شان ده چې یو سړی په پټي کې خزانه ومونده او هغې پکې واپس خخه کړه او لاړو او خپل هر څه یې خرڅ کړه او هغه پټی پې واغوشتو او کله چې پی هغه پټی واغوشتو نو هغه هغه خزانه راوویسته او هغه داغه شوه او دې سره هغه ډېر زیات خوشحاله و بیا عیسی علیہ السلام یو بل مثال د خمل غلری ورکئی چې یو سړی وی او هغه په تلاش کې وی چې هغه به کله یو خمل غلره عمومي، خو کله چې هغه عمومي نو هغه لاړ شي او خپل هر څه خرڅ کړي او هغه مال غلره پی واخلي او هغه دې سره ډیر زیات خوشاله شي. نو دغه شان عیسی علیہ السلام د خدای پاک د بادشاہۍ یو بل مثال ورکئی. هغه وای چې یو سړی په سمندر کې جال خور کی او په هغې کې هر قسمه میان رونی سي، او کله چې هغه د سیند غاړې ته جال راکاږي نو هغه پکې ښه میان بیل کی او خراب واپس غورځئ. خدای پاک به د قیامت په ورځ داسې کوي، هغه به خپلې فرښتې رولیږي او ښه خلک به راټول کی او خراب خلک به اور ته ور غورځئ. او هلته کې بیا صرف جړا ده او د غاښونو چیچل دي.
ډیره مهرباني سبا ګل خورې، زما په خیال خو سبا ګل خور ټوله کیسه موږ ته بیان کړه. نو راځئ چې اوس په دې کیسه باندې سوچ او فکر وکړو او وګورو چې په دې کې خدای پاک موږ ته د کومو کومو خبرو ښودنه کوي.
په دې کې خو ډېرې ښکلې او خاص خبرې دي چې هغه موږ ته د خدای پاک د بادشاہۍ په باره کې ښودنه کوي. دا څومره حوالې چې موږ وې، په دې کې موږ هم دا زده کړل چې موږ د آسمان بادشاہۍ ګورو په دې هر څه کې. که چېرې موږ سره د آسمان بادشاہۍ نه وي نو موږ سره به هیڅ نه وي. لکه څنګه چې موږ په دې کې وکتل چې خدای پاک وایي چې صادقان به جدا شي او کم چې خراب کسان وي هغې به د اور شغلو ته غورځئ. نو خدای پاک غواړي چې موږ بچ کی. په دې کې زه د خدای پاک په باره کې دا یوه ډېره ښه خبره زده کوم.
په دې کې چې کومه موږ لومړۍ خبره ګورو نو هغه د یو زمیندار خبره کوي چې هغه په پټي کې خزانه ومونده. نو زموږ خزانه پاس په آسمان کې ده او خدای پاک د خپلې بادشاہۍ طرف ته اشاره کوي. موږ له پکار دي چې موږ د خدای پاک کلام سره مینه وکړو او موږ خپلې خزانې په آسمان کې جمع کړو.
او یو خبره دام ده چې خدای پاک موږ ته دا ښودنه کوي چې تاسو ټول خپل هر څه پرېږدئ، خپل رشتې داران، خپل مال دولت او هر یو څیز پرېږدئ او وایي ما پسې راځئ، نو اله به تاسو د آسمان په بادشاہۍ کې داخل شئ او تاسو ته به هغه آسماني خزانه میلو شي.
بې شکه دا خبره بالکل رښتیا ده چې موږ له د ټول هر څه نه اول د خدای پاک د بادشاہۍ لټون پکار دی. هر هغه څیز کوم چې زموږ په لار کې خنډ جوړیږي، یعنی شیطان چې څه هم زموږ په ژوند کې راولي او هغه مونږه د خدای پاک بادشاہۍ ته تلو نه منې کوي، نو موږ له هغه ټول هر څه پرېښودل پکار دي. که هغه دنیاوي مال دولت وي، که زموږ هر قسمه خواهشات وي، خو چې کوم د خدای پاک بادشاہۍ ته په تلو کې زموږ مخې ته خنډ جوړیږي نو پکار دي چې هغه هر څه پرېږدو. لکه څنګه چې موږ په دې کیسه کې وکتل او سباګل خورم د دې خبرې ذکر وکړه چې عیسی علیه السلام فرمایي چې خدای پاک بادشاہۍ د هغه خزانې په شان ده چې یو سړی په پټي کې ومونده او واپس یې خخه کړه او لاړو او خپل هر څه یې خرڅ کړل او هغه پټی یې پې واغسته. نو د دې نه ماته دا خبره ښکاري چې هغه د پاره هغه پټی دومره اهم نه و، بلکې هغه د دې خزانې په باره کې سوچ کولو. هغه د پاره دا خزانه اهم وه. هغه خپل ټول دنیاوي مال دولت، خپل کورونه، هر څه به خرڅ کړي. نو د دې نه ماته دا خبره واضحه شوه چې خدای پاک غواړي چې موږ دې اول د هغه د بادشاہۍ لټون وکړو، ځکه چې زموږ د پاره د ټولو نه ضروري سیز د خدای پاک بادشاہۍ ده. هر هغه سیز څه چې زموږ مخې ته راځي او موږ د خدای پاک بادشاہۍ ته تلو نه منې کوي، نو موږ له پکار دي چې هغه پرېږدو او صرف د خدای پاک د بادشاہۍ لټون وکړو.
لکه څنګه چې موږ په دې حواله کې ولوستل چې عیسی علیه السلام وایي چې د آسمان بادشاہۍ لکه د جال په شان ده چې سمندر ته وغورځولی شو او په هغې کې ښه او بد میان راغلل، نو زما په خیال باندې جال دا دنیا ده چې په دې کې هر قسمه خلک شته دی، نیکان هم شته او بدکار هم شته دی. نو خدای پاک وایي چې زه به د قیامت په ورځ باندې د دې ټولو نه حساب کتاب اخلم چې کم نیکان وي هغې به جدا شي او کم چې بدکاره وي هغې به جدا کړی شي او هغې به هغه اور ته غورځولی شي کم به چې هیڅکله نه مري.
موږ له پکار دي چې موږ د خدای پاک لټون وکړو او کلم چې موږ د خدای پاک لټون کوو نو ضرور به موږ ته هغه سمې لارې ملاویږي، کمو سره به چې موږ ته ژوندون ملاویږي او دغه اور نه به موږ بچ شو. نو موږ له پکار دي چې د خدای پاک مرضی معلومه کړو چې هغه موږ څه دپاره پیدا کړو او د هغه مرضی څه ده.
او که چېرې موږ دې خبرې ته سوچ وکړو نو خدای پاک موږ ته په مثالونو کې هر یو خبره کوي.
بې شکه عیسی علیه السلام په هغه وخت کې خلکو تا ډېرې خبرې په مثالونو سره کړې دي، او هغه دلته کې مونږ لا د خدای د بادشاهۍ په هکله درې مثالونه را کړې دي. په دې کې یو مثال یې مونږ لا د هغه ملغلرې هم را کړی دی کومه چې ډېره قیمتي. هغه وایي چې د خدای بادشاهي په مثال د هغه ملغلرې ده د کومې چې یو سوداګر لټون کو، خو کله چې دا ملغلره امونته نو هغه لاړو او د دې ملغلرې حاصلولو دپاره یې خپل هر څه خرڅ کړل او دا یې پې واغسته. نو دغه شان مونږ له هم پکار دي چې مونږ د خدای پاک د بادشاهۍ لټون وکړو او د خدای پاک د بادشاهۍ لټولو دپاره هر څه پرېږدو، ځکه چې د خدای پاک بادشاهي زموږ دپاره هر څه ده او په دې کې زمونږه د تل ژوندون دی. نو مونږ له دا نه دي پکار چې مونږ د څه سیز هم د خدای پاک د بادشاهۍ نه زیات اهم وګڼو. نو کله چې مونږ د خدای پاک د بادشاهۍ لټون کوو نو دې سره سره به خدای پاک مونږ له ډېر برکتونه راکوي، او خدای پاک به مونږ له هغه هر څه راکوي څه چې زمونږ خواهش وي. خو ضروري دا ده چې اول دې مونږ د خدای پاک لټون وکړو او د هغه په کلام دې عمل وکړو، او څنګه چې خدای پاک کلام فرمایي نو هم هغه سره خپل ژوند تیر کړو.
په دې کې خدای پاک مونږ له د اخر وخت یو تصویر راکوي. هغه وایي چې د قیامت پر ورځ به زه فیصله کوم او زه به ښه او بد بیلوم، ځکه چې خدای انصاف کوونکی دی. څوک چې په دې دنیا کې ظلم کوي او د خدای پاک نه مخ اړوي نو خدای پاک به بیا په اخر کې دا هغه نه مخ واړوي او هغه ته به ضرور د دې اجر ملاویږي.
بے شکه دا خبره بالکل رښتیا ده. دا دنیا را او په دې کې مختلف قسمه خلک شته. په دې دنیا کې ټول خلک نیکان نه دي، په دې کې ډېر خلک بد هم شته او هغه په خپلو لارو باندې روان دي. خدای پاک په ضرور د قیامت په ورځ باندې د هغه انصاف کوي او هغه به د نیکانو خلکو نه جدا کی. نیکان خلک به تل ژوندون وارثان شي، او چې کم بدکاران دي او بدعمل خلک دي او په دې دنیا کې د خپل خواهشونو او د خپل مرضی په مطابق ژوند تیر کړی نو هغه به دوزخ ته وغورځول شي، یو داسې ځای ته چرته چې باغې د تل د پار په عذاب کې.
سلیم خان وروره، ستا خبره بالکل صحیح ده. خو که چېرې مونږ وګورو نو خدای پاک ډېر زیات خفه کیږي په انسان باندې. هغه د انسان د پاره خپل وینه تویکا او دې دنیا ته رالو او د انسان ګناونه په خپل ځان باندې واغشتل. خدای پاک وایي چې زه انسان له بیا بیا مکور کوم چې هغه توبهګار شي او زما طرف ته راشي. نو خدای پاک نه غواړي چې څوک دې دوزخ ته لاړ شي، بلکې هغه غواړي چې خلک نجات ومومي او خلک توبهګار شي.
بے شک دا خبره خو بالکل رښتیا ده چې خدای پاک موږ سره ډېره مینه کوي، ځکه خو هغه زموږ د خلاصون دپاره منصوبه جوړه کړې ده. خو موږ لم پکار دي چې موږ د خدای پاک د هغه منصوبې په مطابق وچلیږو کومه چې هغه زموږ د ژوند دپاره لري. موږ خدای پاک په خپل ژوند کې قبول کړو، په هغه باندې ایمان راوړو او د هغه کلام په خپل ژوند کې راولو، نو اله بیا موږ خلاصون مونته شو.
لکه څنګه چې موږ په دې حواله کې وکتل چې وی خپل ټول هر څه خرڅ کړل او هغه قیمتي خزانه په واغښته، نو هغه قیمتي خزانه د خدای پاک کلام دی. مونږ له پکار دی چې مونږ د دې دنیا سيزونو لالچ نه کوو، مونږ دې پسې نه ګرځو چې مونږ ترې خډېرې پیسې ملو شي، په ناجایزه طریقې سره دې مونږ خپل کاروبار چلو یا دې مونږ په ناجایزه طریقې سره د نورو حق وخورو، بلکې مونږ له پکار دی چې مونږ دې په خپل مهنت مزدوري وکړو او دومره پیسې دی وګټو چې به زه خپل ژوند وخت پې تیر کو او د خدای پاک سره دې مینه وساتو، نه چې د پیسې سره او یا د دنیاوي نورو سیزونو سره، بلکې صرف او صرف د خدای پاک کلام سره دې مینه وساتو، ځکه چې په اخیره کې به زموږ د خدای پاک کلام په کار راځي او دا موږ د ابدیت طرف ته بوزي. که چېرې موږ سره د خدای پاک کلام وي نو موږ ته به د هیڅ سي ضرورت نه وي، موږ ته به هلته د پیسې، د مال جیداد یا د نورو سیزونو ضرورت نه وي، بلکې مونږ به د دې کلام په وجه باندې ژوندون مومو او مونږ به د هغه اور نه بچ کیږو، یعنی مونږ به د دوزخ ته اور نه بچ کیږو.
بے شک دا خبره بالکل رښتیا دی. که چېرې مونږ په خدای پاک پوره یقین، باور او ایمان وساتو نو دا هم رښتیا دی چې خدای پاک به زموږ ټول ضرورتونه پوره کوي. هغه به هیڅکله مونږ داسې نه پرېږدي. هغه ته معلومه ده چې مونږ ته څه ضرورت دی.
د خدای پاک د بشانی مینې د پاره د خدای شکر دی چې هغه موږ سره دمر مینه کوي.
بشکا موږ له دې د پاره د خدای پاک شکر ادا کول پکار دی. نو راځي چې اوس وګورو چې نن د دې کیسې نه مونږ تخته پاک سو خودل. داسې کمی خبرې دي چې هغه مونږ د دې کیسې نه په خپل ژوند کې راوستل غواړو، او هغه خبرې بیا نورو خلکو ته سرګندول غواړو.
مونږ له پکار دي چې د خدای د بادشاهۍ لټون وکړو، او سم چې مونږ د خدای پاک په باره کې زده کړې دي هغه مونږ خپلو هغه وروڼو خویندو ته ووایو، څوک چې د خدای پاک د کلام نه نی خبر.
بېشکه، او د دې نه علاوه مونږ له دا هم هیرول نه دي پکار چې ورځ به خدای پاک د ټولو خلکو عدالت کوي. نو مونږ له دا خبره په خپل ذهن کې یاد ساتل پکار دي چې خدای پاک په ضرور زموږ د ټولو انصاف کوي. نو کله چې دا خبره زموږ په ذهن کې، نو زما یقین دی چې بیا به مونږ د خدای پاک د مرضۍ په مطابق ژوند تېرو. نو راځئ چې د دې ټولو خبرو دپاره د خدای پاک نه دعا وغواړو چې مونږ د هغه په کلام باندې په پوره طور سره عمل وکړی شو، او روح القدس زموږ مرسته او مدد وکړي چې مونږ په داسې کولو کې کامیاب شو. نو اوس به مونږ خپل عبادت د دعا سره ختم کړو. د دعا دپاره څه خبرې شته چې هغې دپاره مونږ دعا وغواړو؟
زما دپاره دعا وکړئ. زما طبیعت لږ ټیک نه دی، نن مې سرم خوږیږي او وجود مې ډیر زیات خوږیږي.
زما یوې ملګری ما ته ټیلیفون کړو او د هغې مور بیماره ده، نو د هغې دپاره هم دعا وکړئ.
ډیره ښه ده، نو راځئ چې د دې ټولو خبرو دپاره دعا وکړو، او مونږ به خاص طور باندې خپل خواږه اورېدونکي هم په دعا کې یاد ساتو. که د هغې په کور کې څه قسمه بیماری وي، یا څه قسمه مشکلات وي، یا نور څه مسئلې وي، نو مونږ به د هغې دپاره دعا کوو چې خدای پاک د هغې دا مسئلې او دا مشکلات حل کړي، او د هغې د کور نه هر قسمه بیماری ختمې کړي. نو راځئ چې اوس مونږه دعا وکړو.
اے مالک خدایه، زه ستا شکر کوم دې کلام دپاره. اے مالک، مونږ چې دا کم کلام وریدو په دې باندې ته مونږ له پوها او کل راکې مالک خدایه، چې مونږ په دې باندې پوه شو، او دا کلام چې مونږ وریدو او زمونږ کم ورونو خویندو وریدو چې هغه د دې نه برکت حاصل کړي مالک خدایه. اے مالک خدایه، زر شبانی خور د پارستانه سوال او منت کوم، دا هغه چې کوم کمزوري د مالک خدایه او هغه بیمار ده، نو تا هغه خکه مالک خدایه او هغه له روغ صحت ورکا. اے مالک خدایه، زه د خپل ملګری مور د پارستانه خاص سوال او منت کوم چې دا هغه په وجود کې کوم کمزوري ده، یا چې هغه سم بیمار ده مالک خدایه، نو ته دا هغه بیماری ختمه کا او هغه له شفا ورکا مالک خدایه. اے مالک خدایه، زه د خپل اوریدونکو د پاره او دا غی د کورنۍ د پارستانه خاص سوالو مینت کوم چې دا غی په کورونو کې څه تکلیف هم وي، څه پریشانی وي مالک خدایا، نو مالک خدایا هغه ختمه کا او تا غی له شفا ورک مالک خدایا. اے مالک، زدا ټول د واسطه په پاک نوم کې غواړم. آمین
آمین. گرانو ملګرو، تاسو خو زموږ دا پروګرام اورئ، او زما یقین دی چې دا پروګرام به تاسو ډیر زیات خوښیږي، او د دې نه به تاسو ډیر څه زده کوئ. خو که چېرې تاسو موږ سره اړیکه لرل غواړئ، نو دا غي لپاره تاسو زموږ د ټلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. زموږ د ټلیفون شمیره دا ده: 00 50 02 50 04 00 50 04، یعنی 1450254104. او د دین علاوه که چېرې تاسو سره د انټرنیټ سہولت وي، او تاسو مونږ ته ایمیل را لېږل غواړئ، نو دا غیر پارم زمونږ د ایمیل پته ځان سره ولیکئ. زمونږ د ایمیل پته دا ده: info@pashtoradio.org.
زما خوږو ملګرو، پروګرام خو تاسو واورېدو، خو اوس زه غواړم چې تاسو سره په شریکه باندې یو خښته غونټې سندره وورم.
لار د مزید کړهونه امتحان غړي، مینا او ایمان غړي، مینا او ایمان غړي، دا غلار زمونږ نه قرباني د سر او ځان غړي، مینا او ایمان غړي، مینا او ایمان غړي. Thank you. مزیان پکے خی ایمانداران پکے خی ایمانداران پکے مزیان پکے خی ایمانداران پکے خی ایمانداران پکے گور تپو گدا د صلیب عظیم نشان غوری مینا و ایمان غوری مینا و ایمان غوری لار د مزید کڑاونا امتحان غوری مینا و ایمان غوری مینا و ایمان غوری دا غلار زمون نہ قربانی د سرو زان غوری سینا پلور ہم د جل جتا پلور ہم د جل جتا پلور زٹول د سینا پلور ہم د جل جتا پلور ہم د جل جتا پلور مونگ ند صلیب نشان لڑ پٹول جہان پڑی مینا ایمان پڑی مینا ایمان پڑی لار د مسجد کڑا بنا امتحان غوری مینا ایمان غوری مینا ایمان غوری دا غلار زمون نہ قربانی د سرو زان غوری مینا ایمان غوری مینا ایمان غوری پولس پشان را بر حکیم انسان غوری مینا و ایمان غوری مینا و ایمان غوری لار د مسجد کڑا بنا امتحان غوری مینا و ایمان غوری مینا و ایمان غوری دا غلار زمون نہ قربانی د سر او زان غوری مینا و ایمان